پروژه دی یو بل لکه څنګه لاروي سره خبره وکړه پر اختیا هم دام یو پساته چې خپل موقف نه سو استفاده ده د خلکو زورونه یو پساته د خپل موقف نه استفاده هم پساته اول دغه سرک چې ډېر مهم سرک ده د زرمت سرک دا باید پوښ سوی دی ګډین زرمت پورې دا سرک چې ولې پوښ نه سو اله دي چې ده دا زه به د هغه نه لرم خو باید څو کله مخکې قرارداد سوی ولې پات سوی ده البته دا پورې د قراردادي پورې او دا پورې همدارنګه د ګډیز نه د خوست پورې سرک څو کاله د دې کار سې ده څنګه لازم ده د دې کار نه
لاروی صاحب چې سیګار او ځینو نورو ادارو په پکتیا کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره کړل تاسې د یوې جریدې د مسؤل پایسل ډېر وخت د تاسې په دې جریده کې هم دا معلومات خلکو ته رسول کیږي تاسې راتوي په پکتیا کې کوم خاص پروژې دي عام پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره سې وړاندې سوي دي ولې کیفیت خراب ده او پروژه په سم ډول نه د تطبیق سوي یا پکې فساد سوي
که حسابداري راشي او سمه حکومتداري رامنځته شي نو زموږ زیاتره حکومتي چارواکي به د دې په ځای باندې چې په خپله چوکۍ پاتې شي زندان ته به ځي داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو همدا ډول د کرنې ریاست ته هغه ترکتوران چې 2000 امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو خپل د دې ریاست د مسؤلینو د دې ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې 6000 ډالر وو که څومره ډالر وو دا چېرته ځانګړي شوي وو دا څه شوو د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو هغه لوبغالي تر اوسه پر یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه داسې ډېرې پروژې دي همدې ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي د ټولګټو چارو ریاست تکرار شو د غزنی او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شو د امریکا د پراختیایي ادارې لور نه چې دا 2.3 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سرک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي خو نه د هغو بودیجې د هغو پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته نه رسنیو ته شته او نه خپله د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا او پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوي ایا وایستل شوی نو وایستل شوی ولې دا سرک نه جوړ په دې لار کې د خلکو کورونه ړنګ سو هدرې ړنګ سوی باغونه ړنګ سو کاریزونه ډک شو خو لار لا هم نه هماره پاتې ده په دې ورسته کې د دې سرک د هواري لپاره 90 میلیون افغانۍ ځنګړ شوی وي چې بیا هم دا سرک هیڅ یو لوټه بې ځای شوی نه ده یو لوټه نه ده په کې ډنګر شوی یو کډای نه ده په ډک شوی خلک په شر باندې راځيږي په شر باندې لار وري او دی حکومت یو پیغور دی یو کنزل ده خو بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزې په فساد کې غرق دي نه ځان ته شرم دري او بیا هم د ښې حکومتداري او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوې کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري
مننه هلال صاحب تم په لنډو راته لاروي صاحب څه ویلې په پکتیا کې د پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه ما مخکې مو ویل چې فساد د نړۍ فساد یو بده پدیده ده په دې کې شک نشته چې فساد نشته خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټپوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړپوړو کې هم شته مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي زه فکر نه کوم چې په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکېلي ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسي ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسي هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هغو خلکو باندې زور راوړي ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي دغه کومې ستونزې چې دا خلک لري د دې حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل پیدا کړي مثلا کوم رسنۍ یو پټ شي راپورته کوي یو راز سپړی دی فساد په اړه باندې دا دی لوړپوړو چارواکو غوګونو ترسیږي کچیر دی کانه نه ای اواوري ویل اقدام نه کوي نو زما هیله دا ده چې هغه لوړپوړو چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس پکار شي
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس پدریمه ورستی برخه کیو دا باس موضوع مده پساد او دا پساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول په تیر دوړ برخه کې مو واوریدل چې پساد څه دی په پکتیا کې د پساد څه وضعیت دی او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان په د پساد په مخنیوي کې رول ادا کړي. دا باس ګډونوال مدی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریده مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنی. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل به له هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولی شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یوه مقوله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده. خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملا تیر په دې معنا باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنې په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یوه تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت فرق دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی سو. په ژورنالیزم کې اکثره زموږ ستاسو ځوانان دي، نو ځوان کولای سي چې یوه ستونزه په ډاډ سره راپورته کړي او تر چارواکو یې ورسوي، او بالاخره بیا په یو ګډ تفاهم سره د ستونزې د حل لاره موندل شوې.
مننه احمد زی صاحب، په لنډو ته هم راته ووایه چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه کولی سي.
زما په عقیده باندې ځوانان کولی سي چې په تاهل کې همدارنګه د هیواد په بدلون کې لوی تغیر راولي. لکه نږدې د خلیج هیوادونه وګوري، هغلته ځوانان یو احساس لري، هغلته ځوانان روحیه لري، هغه د خپلو ملي ارزښتونو لپاره، هغه د دې په خاطر چې یو خوب ته تغییر راسي، د تظاهرات لرنه، هغه استبدادي رژیمونه چې په ډیرو کلونو په یو خلخل په ولس باندې مسلط له منځه یوړل. ولې په ډیر تاسو په افغانستان کې ځوانان علمي کچا، همدارنګه سیاسي کچا او روحیه دومره لوړه نه ده چې تر څو پورې د دغه سیستم د تغییر په عقل باندې یو ښه تظاهراتو کې، همدارنګه سرکونو ته راوځي، همدارنګه دغه سي تظاهراتو کې تر څو په سیستم کې یو مثبت بدلون راسي. خدای دې وکړي په افغانستان کې راتلونکي حمل نروسته یو ښه در رامنځته شي، تر څو په سیستم کې تغییر رانشي. د فساد ورکې دل د ما په فکر باندې بيخي په افغانستان کې لمن ځل نه سکه. که چیرته سیستم همدارنګه لکه د زور سیستم وي، تغییر پکې رانشي، قانون اساسي تطبیق نشي، تر څو چې قانون اساسي زموږ ملي وسیقه ده دې ته احترام نه کړو او دا په ټولو یو شان تطبیق نشي، زه فکر کوم په فساد ورکې دل اسی خوب یو خیال ده.
مامور صاحب تاسو وایي؟
زه خو د دوستانو خبره ټوله تایید کوم، خو لاندې مثال به یو ته وایم. زه چې د مونږ د ګردیز د څمکنه یو د لاره بدته وخه ام تر پټان ډنډې پټانه پورې چې په دې باندې غټ موټر راځي، تقریبا ډېر لوړ بار پورې وړي، چې د سړک ټول ټوکړې ټوکړې شو. دا د فساد یوه بېلګه ده. لکه په کوم سبب چې د ګمرک مدیر نه ما پوښتنه وکړه چې د تل مره لوړ بار ویلې پرېږدې، وی کسی پرې نه ږدم. د مانه پاس لوړ پورې چارواکي غوښتنه کوي، ما دې څه کوي چې زه د ده نه پیسې چې وانه اخلم، زه بیا د اخته څه ورکړم. دا فساد نه ده.
رول د ځوانانو څه داسې مخنی کوي؟
رول د ځوانان دغه د مو په خبره خفه کېږي. ما موږ ځوانان دي، خصوصا د پکتیا ځوانان ډېر پاتې شوي دي. ځکه پاتې شوي دي باید دوی سیاست ته هغه وکړي. سیاست په دې معنی چې داسې هغه وي، باید دوی مظاهرې وکړي، باید دوی سرکونو ته روزي، باید دوی لارې بند کړي، باید چې یو ولسوال ده یو رشوت خلی ښه په خبر ده چې رشوت خلی دوی باید روزي. ځکه شرنویش د افغانستان باندې دا ځوانان به کوي، بل به څوک کوي. هم خو سپینګیري شو، زه د سپینګیري ځي باید د ځوانان داسې ملا راوتړي. بس ځوانان ته ما دا پیغام ده چې ځوانان د پکتیا ځوانانو کدی هرې ولسوالۍ وي ټول یو موټی شوي.
لاروی صاحب، ستا لاندې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لري؟
د فساد په مخنیوي کې خو د ټولنې هر فرد مسؤل ګڼل کېدلی شي. هر څوک د دې مسؤلیت لري چې د یو بدې پدیدې، د یو ټولنیز بدې پدیدې د مخنیوي په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. هر څوک مسؤل دی چې د دې بدې پدیدې په وړاندې راپورته شي. ځوانان د ټولنې هغه قشر ده چې ډېر امیدونه پورې تړلي دي، او ډېر د کار توقع ترې کېدای شي، او ډېر څه کولی شي. احمد صاحب یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې ټاکنې را روانې دي. د دې ټاکنو له لارې که موږ سم ځای وټاکو، سمه ولایتي شورا رامنځته کړو، نو په راتلونکي کې به دا ډول اداري فساد، دا ډول نورې ټولنیزې ستونزې موجودې نه وي. موږ که په تېر کې خپل ولایتي شورا ته راشو، خپل پارلمان ته راشو او خپل د سنا مجلس ته راشو، نو هلته د پکتیا استازي د یو څو تنو نه بغیر نور ټول داسې دي چې هغه د چا خبره د پیل په غوږ کې ویده خلک دي. د ولایتي شورا په قانون کې راځي چې د ولایتي شورا غړي باید د شپږو میاشتو هر شپږ میاشتې وروسته دوی خلکو ته خپل ولس ته راپور ورکړي د خپلو کړنو د خپلو فعالیتونو، او همدا ډول د خلکو ستونزې باید حکومت ته ورسوي. د دې تر څنګ باید دوی ډېرې غونډې علني وي. په تېرو څو کلونو کې چې دا بیا ټاکنې را روانې دي، په تېرو پنځو کلونو کې موږ ونه لیدلی چې ولایتي شورا په سم ډول باندې خلکو ته رپورټ ورکړی وي د خپلو کړنو د حکومت چارو د حکومت له فعالیتونو نه خلک خبر کړي وي. همدا ډول د خلکو ستونزې حکومت ته رسولي وي، خو داسې څه نه دي ترسره شوي. یوازې حکومتي چارواکو تر څنګ کې زموږ ولایتي شورا ناسته وي او د هغوی د ویندویانو په څیر باندې دوی خبرې کوي. په پلانۍ ځکه داسې کلینیک پرانستل شو، په پلانۍ ځکه داسې ښوونځی جوړ شو، خلک غلطول دي. د دې ښوونځي ابتتام وکړه، د دې سرک ابتتام وکړه، پلانۍ ځکه بند جوړېږي، خلک یو ډول غلطوي. خلکو ته هغه رښتینی هغه حقیقت هغه واقعیت خلکو ته نه رسوي، او نه د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي. نو حکومتي چارواکی رانیسي چې تا په دې اداره کې ولې فساد کړی، په دې پروژه کې دې ولې فساد کړی ده، ته ولې داسې کوې. هیڅ وخت کې زموږ ولایتي شورا، زموږ د پارلمان وکیلانو دلته کوم ولایتي چارواکی یا حکومتي چارواکی نه ده رانیولی چې ته ولې داسې کوې، ولې داسې له قانون سرغړاوی کوي. حال دا چې دوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت ده چې حکومتي چارې وڅاري، د خلکو ستونزې حکومت ته ورسوي، همدا ډول د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو یو پل جوړ کړي. هغه د پل حیثیت زموږ هغه استازي چې دي، زموږ هغه کسان چې د ټاکنو لرې ولایتي شورا پارلمان ته راغلي دي، هغه دنده په سم ډول باندې نه ده اجرا کړې. نو په کار ده چې په راتلونکي کې موږ داسې ځوانان ولایتي شورا او پارلمان ته ولېږو چې هغه په رښتینې ډول باندې د خلکو استازي وي، او د دې ولس په درد باندې دردمن وي، او د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي. نه دا چې یو څوک د ولایتي شورا وکیل وي او په عین حال کې د والي یا د روغتیا د رئیس یا د معرف د رئیس د ویندوی چاره هم ترسره کوي. نو په کار ده چې زموږ په لومړي سر کې راتلونکو ټاکنو ته ډېر جرک واوسیږو، او دا ټاکنې په سم ډول باندې ترسره کړو، نه د یوې معاملې او درغلیو په صورت کې. نو پر دې ټاکنو له لارې به خدای کول او انشاءالله زموږ راتلونکي ټولنه به له همدې بدې پدیدې څخه پاکه وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشن با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای تامین امنیت نامزدان انتخابات 1393 آمادگی کامل دارد. پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم با جزئیات خواهیم گفت. برنامه فکر نو را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. صدر اعظم ترکیه امروز وارد پاکستان شد. روسیه 75 وسیله نقلیه را برای انتقال